د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره په سبانۍ غونډه کې به د سیمې پر هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. په میدان وردګو کې د کوچانو د نننۍ اعتراضیه غونډې په اړه راپور به له نړیوالو مسایلو او نورو راپورونو سره یو ځای په دې خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کړو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او دا نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې عصمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د هرات والی مافیایي ډلې د ګمرک د نوي سلنې عاید په لوټلو تورنې کړې او په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سره د دغه هیواد د خپلواکۍ مراسم په سپینه ماڼۍ کې جوړ شول. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له هر اړخیزو ارزونو وروسته د نن ورځې په پای کې د خوشي شویو بندیانو د نهایي شمیر او د پاتې بندیانو د برخلیک په اړه خپل دریز څرګندوي. ښاغلی صدیقی د دې ترڅنګ لیکلي د افغانستان حکومت د جنگ د پای ته رسیدو او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره بې ځنډه خبرو اترو ته ژمن دی، خو له طالبانو هم غواړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې څه باندې 4000 طالب بندیان خوشي کړي، خو د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس په پام کې ده چې د طالبانو 5000 او د حکومت 1000 بندیان تبادله شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل د پاتې طالبانو له خلاصون وروسته به بین الافغانی خبری پیل شي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن یو شمیر کوچانو مظاهره وکړه او ویل چې د دوی څړځایونه د زورواکانو له لوري غصب شوي دي. مظاهره چانو ویل چې د افغانستان د نورو قومونو په شان د حقونو غوښتونکي دي او په دولتي ادارو کې دي له دوی سره بد چلند ودرول شي. مظاهره چانو همداراز ویل چې له څو کلونو راهیسې خپلو مینو او څړځایونو ته نه پرېښودل کیږي. د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي هزاره قوم او کوچانو ترمنځ له څو کلونو راهیسې پر څړځایونو جنجال دی او د دواړو خو ترمنځ په نښتو کې مرشوبلې هم پیښې شوي دي. د دواړو استازي وایي چې دولت د دوی د ربړې په هوارولو کې پاتې راغلی دی. د هرات والی وایي د اسلام کلا ګمرک اکثره عاید مافیایي بانډونه او زورواکان وړي. ښاغلی قتالي نن خبریالانو ته وویل ایران څخه د وارداتي مالونو په سلو کې نیوي مافیایي بانډونه د هرات له ګمرک باسي. د هرات والی په وینا یوازې 6 کال 1.5 زر جوپې تجارتي مال بې له دې چې ګمرکي محصول ورکړي له دې ګمرکه ایستل شوی دی. د هرات د ګمرک مسؤلان 6 کال حاضر شوي نه دي چې د دغه ګمرک د عاید اندازه وښيي. ګمرکي عواید د افغانستان د دولت د عایداتو لویه او اصلي برخه ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي برخه وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکي څانګې له لوري د اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 5 لکه دسکشونه، 4 لکه 6000 چپنې او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېږل شوي دي. ناټو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته خلک وربللي وو چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او د توکمیز عدالت پر سر اعتراضونه دوام لري. په دې مراسمو کې د پوځیانو ترڅنګ هغه پوځي کارکوونکي هم حاضر ول چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې هلې ځلې کړې دي. زرګونه نور د واشنگتن په مرکزی برخه کې د اورلوبي او د هوایي قواو د نندارو لپاره راټول شي وو، خو دا غونډې د تیرو کلونو په پرتله وړې وې. د واشنگتن ښاروال او د امریکا نورو مشرانو له خلکو غوښتي وو چې له ماسکه کار واخلي او داسې لویو غونډو څخه ډډه وکړي چې له کبله یې د کورونا وایرس خپری شي. ولسمشر ټرمپ د کورونا په وړاندې د خپل هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په متحدو ایالتونو کې له کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1,50,000 ته رسیدلی دی. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یک شنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. لبرنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د کرویشیا دوه سیالي سیاسي ډلې له یو بل سره په دې سیالۍ کې غاړه غړۍ دي. دغه سیالۍ د کرویشیا په پارلمان کې د 1,150 چوکیو د اکثریت د خپلولو لپاره کیږي. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمېنې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګراس دورف ښارګوټي په یو لوی شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپنګ مال د یو ساعت لپاره وتړل شو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي وشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې ساه ورکړی ده. او یو سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبن پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړ کړی ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبن کې کار کوو پرون شنبه د نندارچانو په مخ کې حمله وکړه. څېړونکو پلټنې پیل کړې چې دغه ښځه ولې د پړانګ قفس ته ننوتې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 2.2 چټي شل. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.2 چټي 21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.2 چټي 23. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 چټي 22. او جلال آباد کې اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 2.0 چټي 29.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. خو باورئ چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره سبا د سیمې د هیوادونو متحد ایالاتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر و پوښتو.
دغه ډول غونډې د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د دولتي سرتیرو خوشی کېدل د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یو اساسي اصل بولی. یو شمیر کوچانو نن په یو لاریون کې زورواکي د خپلو ورشوګانو په غصب تورن کړل.
دا لارون هم د دې په خاطر کړای دی چې له موږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورشوګانو نارامنی او دولت هم کوم غږ نه اوري.
په نورو موضوعاتو کې له کورونا ناروغۍ یوه روغه شوې او 1 کلنه ښځه وایي کورنۍ دا پریښې ده او نور یې منلو ته چمتو نه دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیره یې ثبت کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اورېدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د سبا ورځې په غونډه کې به د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو او همدارس د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالی، د بین الافغاني خبرو پیل، د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. لکابل د ازادې راډیو خبريال امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمایي او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه کابل بروانه اونې سولې ته رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استادو د غونډو کوربوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبه، سشنبه او پنځشنبه د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استادی او ترخوای د نړیوالو سازمانونو په استادیتوب هم یو شمېر کسان ګډون وکړي. د غونډې د ویډیوي کانفرنس لاري کېږي چې کوربۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې به د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سفیران او ځانګړي استادی ګډون وکړي. د وای په دې غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استادو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کموالی، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پایل، بشر دوستانه اوربان تر رسیدل او ترخوای د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. خاغله هیواد زیاتوي د سشنبه ورځ غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي. خو د پنځشنبه په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به د دوشنبه د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمایزه او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یو اړتیا یادوي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وری
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمایزو او گاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغه پروسې پر موافقت او کامیابی کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د گاونډیو هیوادونو همکاري مهمه بللی، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دا چې آیا گاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ته چمتو دی. هغه څه چې په ښکار دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل پری افغانان لا هم شکل لري. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو او همدارس د ملګرو ملتونو او متحد ایالاتو د استادو په ګډون په یو غونډه کې بحث کیږي. د سیاسي او نړیوالو چارو شنن کې په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د دې غونډې جوړیدل د سیمایزه اجماع په برخه کې ګټور بولي. د سولې او شخړې د مطالعاتو شنن کې مشتاق رحیم له ازادي رادیو سره په مرکه کې وایي چې په خوابه د سیمایزه اجماع د نشټوالي له کبله د افغانستان کې د سولې د ټینګښت مسله او همدارس د پخلاینې اړوند مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل. خو دا چې اوس موضوع څنګه ده، په دې اړه ښاغلي رحیم له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې خبرې کړې.
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي د هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې د دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسو تاریخي تجربو ته وګورو په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمایز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول که هر روز فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر یوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغه سي دریس چې افغان حکومت یې غواړي د دوی ترلاسه کی دلته تحقق پیدا کولای شي که څنګه؟
حتمی نه ده ګوري، لبد مرغه په نړیوال سیاست کې منګوتا شي، خصوصا د تیری څلور یا پنځه لسیږي ګورو چیرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونو د موخو ترلاسه کولو تکل کوي. حالته د پردی د مخ او د پردی تر شا د ریزونو همیشه فرق کړی دی. کته چې په لاتینی امریکا کې ګوري او حتی په خپل افغانستان
په قضیه کې پاتیایم او نویم او د 2000 کلونو په اوګدو کې وګورو، نو په پردی تر مخ او د پردی تر شا دریز فرق کړی دی. دلته بیا هم د دې قوي امکان شته چې ماغه توپیر او ماغه توپیری چلن په خپل ځای پاتې شي، لیکن کم تر کمه د دغه ناستو للارې هغه هیوادونه چې لا بے طرف دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي، د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي، هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې د دغه دوه مخیتوب که مخه نه نیول کېږي نو کم تر کمه اغېز خو راکم شي.
ویل شوي چې د افغانستان د لانجه خو څو بودي ده، څه فکر کوي واقعا افغان حکومت به په دغه غونډه او په هڅو سره وکولی شي د دغه ټول بودونه سره حل کړي که څنګه؟
ډېره توقع باید ترینه ونه کړو، د توقعاتو مدیریت باید موجود اوسېږي. دغه ډېر بودونه چې کله موږ یادو دي کې یو تعداد بودونه داسې دي چې د هغې حل یوازې یوازې جګړې په دوام کې دی. د بیرګي په ډول زه تاسو ویل شم د جګړې اقتصاد چې تیرو څلور لسیزو کې خو په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ځانګړي وده او پرمختګ کړی دی. دغه بود پرته له دې چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا دوامداره پاتې شي او یا که جګړه ختمېږي دا له منځه لاړ شي، بل د جوړجاړي لاره پکې نشته دی. داسې آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې یوازې د هغې تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښتی دی، نه په سوله کې. نو هغه بعضې آباد خو تاسو نشي کولی چې هغې ته نتیجې ته ورسېدي، خو هغه بعضې بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودې یا پرمختللي هېوادونه غواړي چې په دې ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي، تاوتریخوالی له منځه لاړ شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق شي، د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل وړ نه دي هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمینه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابره شي. نو په ټوله کې توقعات باید مدیریت کړو. دلته موږ وتا چې متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي، خو حتمي نه ده چې ټولې ستونزې دې حل شي، ټولو بودونو باندې دې همغږي رامنځته شي، لیکن کم تر کمه د هېوادونو ملاتړ د بین الافغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو، نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړی شي.
د سیاسي چارو شنونکی مشتاق رحیم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. کوچیان وایي په میدان وردګو ولایت کې د دوی پر وړاندې روان تشدد نور د زغم نه دی. دوی نن په دې ولایت کې د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت نه د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه وکړه. په موضوع کې ښکېله بله غړه په سیمه کې اوسیدونکي هزارګان هم د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي، خو باوري نه دي چې حکومت به په دې برخه کې قوي اراده ولري. افغان چارواکي په دې اړه څه ویلو ته چمتو نه دي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو لاریون لاریون کون کې څه غواړي؟
دا لارون هم د دې په خاطر کړای ده چې وروره د موږ سرجایی نه له موږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورسوګانو نارامنی او دولت هم کوم غږ نه اوري، د بل چا په لسمون باندې د نورو په جاسوسۍ باندې چې د موږ د مالداری د مالي مواشي را ختم شي او په افغانستان کې دا میوې د اقتصاد یو ضربه ده چې وري
موږ له عموما نظارې سره دا ونه لرو. هغه نظارې چې د بل ځای نه راغلي دي او د موږ په ملکیتو باندې غصب کړی ده او ظلمونه کېږي یا د چا له خوا نه دا اداره کېږي او د چا له خوا نه تضمین کېږي، دغه موږ له دغو خلکو نه ګیله ده. اینو حکومت خو موږ د توجه نه کوي چې یا کمزور ده یا وسنه رسیږي یا بل لار نه کوم استفاده کوي.
دوی چشمیر لسکونه ترسیږي له افغان حکومت څخه د کوچیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو د چارو سمون امیر همایون عزیزی دغه لاریون په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کې آیا کوچان دې هیواد وګړي نه دي، آیا کوچان بشار نه ده، آیا کوچان دې هیواد تابه نه لري، ازاره زمونږ ورونه دي کوم ازاره سی په بیسودو سیاوال او سیدو د امرداد او زین ولسوالۍ کې ووزی اته بامیانو کې نغو سره موږ مشکل نه لرو، ولی یو تعداد کړی دی قومي جنگ ته د هزارو د کوچي لمن وي سیاسي ګټي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ وسلوالې نښتې آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت له مهاله پاتې و جنجالي موضوع ده. دوه اونۍ وړاندې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په کجاب سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي او ځایي کوچیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. که څه هم دغه وسلوالې نښتې د تلفاتو په اړه کره جزئیات ورنکړل شول، خو پولیسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت پخواني او د کابل ولایت اوسني غړي غلام حسین ناصري په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې په دغه نښته کې کوچیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هڅه مو کړه د ښاغلي ناصري خبرې په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. هم مهاله پولیسي جګه کې د دایکندي ولایت د خلکو استازي شیرین محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دې ستونزې د دوام لپاره یو شمېر مشخصې کړي کار کوي. د نوموړي په وینا حکومت اصلا په دې تړاو اراده نه لري.
یو شمېر کسان نه غواړي دغه ستونزه حل سي، کنه موږ حکومت لرو، قانون لرو او دغه حکومت کولای سي دغه ستونزه حل کړي. زه فکر کوم دغه ستونزه هم د خبرو لارې حل کېدای سي او هم د قانون لارې،
هم ستاسو کې تاسو قانون قابل حل است.
افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دغه لاریونونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ ولسي جرګې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره یو 15 کسیزه پلاوی وټاکه. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي فرزانه کوچی په خبره ټاکل شوي پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې، خو لا یې پایله نه ده په ډاګه شوې. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت د خلکو استازي محمد مهدي راسق د معلوماتو پر بنسټ دغه ستونزه له تېرو 15 کلونو راپدې خو په خپل ځای پاتې او وخت نا وخت په دې ولایت کې د یادو قومونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. د نوموړي په خبره داسې میز تاوتریخوالی او نښتې هر کال په همدې موسم کې د دواړو لورو لخوا د څړځایونو پر سر رامنځته کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت کارګرو ماشومانو ته د کورونا وایروس د پیښ ګواښ له کبله اندېښنه څرګندوي. په دې وزارت کې د ماشومانو د ساتنې د څانګې رئیس وایي په کابل کې د کارګرو ماشومانو د وضعیت څېړنه ښیي چې کورونا نه د کارګرو ماشومانو چې د کورونا له کبله د کارګرو ماشومانو اغیزمن کېدل دوه چنده زیات شوي دي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو د نورو ترڅنګ د ماشومانو په ځانګړي ډول د کارګرو ماشومانو ژوند او روغتیا ته هم اندېښنې پراخې کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي که څه هم په کوډنولس ناروغۍ د اخته ماشومانو په اړه کره شمېرې په لاس کې نه لري، خو په کابل کې د کارګرو ماشومانو له وضعیت نه څېړنې ښیي چې د دوی د زیانمنېدو په کچه کې دوه چنده زیاتوالی راغلی. په دغه وزارت کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې رئیس نجیب الله اخلاقي د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شمیرو او ارقامو دستبندی یو جدي مسله ده. ډیره سخته ده په دې لنډ وخت کې د پشمیرو کې زیاتوالی راسي او لمخې د کارګرو ماشومانو جمعیت دستبندی کړو، خو په یو نمونه یې دستبندی کې هوکړې ته رسیدلی یو چې د کارګرو ماشومانو زیانمنېدو کې دوه برابره زیاتوالی راغلی.
ښاغلی اخلاقي وایي دغه وزارت د ماشومانو د ستونزو د هواري او له درنو یعنی شاقه کارونو نه د دوی د راګرځېدو په هدف یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي چې ژر به عملي سي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو په خبره په هیواد کې له 2 میلیونه زیات ماشومان په کارونو بوخت دي چې له دې شمېرو 1,200,000 یې درانه کارونه کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې د قرنطین او د کورونا یو د بیکاری لامل 1,000,000 افغان ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي. د دغه دفتر ویان فریدون آرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په 2000 شلم کال کې زمنګ څېړنې ښکاره کوي چې په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي د بشردوستانه کومکونو ته اړتیا لري، چې په دې کې 1.1 میلیون ماشومان د تشکیلوي چې دوی ته باید کومکونه ورسیږي، او دا د کووید 19 د خاطره وضعیت لا نور هم پیچلی شوی دی او نور هم دې ته اړتیا شته چې ماشومان ته رسیدګي وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وایي
د امریکتیا وزارت د سرویلانس یعنی څارنې ټیم د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له پیل راهیسې له 19 کلنۍ ښکته 1% مثبتې پیښې ثبت شوې او یو ماشوم ورنه مړ شوی. له لس نیولې بیا تر 19 په سلو کې 6% مثبتې پیښې لرو او 1% هم مړینه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 290 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په دې ډول په ټول افغانستان کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر 23,951 تنو ته ورسېد. په تیرو 24 ساعتونو کې بیا 8 تنه د کرونا وایرس له امله مړه سوي او 202 تنه ورنه رغېدلي دي.
ل ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. په افغانستان کې یو اویا کلنه میرمن چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده وایي چې کورنۍ او خپلوان یې د دې بیرته منلو ته چمتو نه دي. فاطمه وایي یوه میاشت کېږي چې په افغان جاپان روغتون کې بستر وه، اوس جوړه شوې، خو د کورنۍ یو غړی هم د احوال اخیستو لپاره نه دی ورغلی. دیوه نادر دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، میرنی زوی یې افغان جاپان روغتون ته راوستې وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمې ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ یې ژر تر ژره را نه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شیبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې یکاولنګ کې کار کوي.
میرنی زوی می روغتون ته راوړم او نور یې زما خبر ونه خست. خاوند مې یکاولنګ کې کار کوي. یوه میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته مې پته مې یم.
د افغان جاپان روغتون مسولین هم غواړي چې د دې خزي کورنۍ روغتون ته د وړلو لپاره راشي. که د فاطمې کورنۍ ورپسې را نشي دا تر کله په روغتون کې پاتې کېدای شي. د روغتون مسولینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوسمهال کابل افغان جاپان روغتون کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 300 او زیات ناروغان بستر دي، چې په ورځني ډول ځینې ترې روغ خارجيږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینۍ هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روغتون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې تاسو د څو اس ام اسونو اوریدو ترابلم چې تاسو درنو اوریدونکو ازادۍ رادیو ته راسته ولیدي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي. علي شنګ ولسوالۍ ته غځېدلی عمومي سړک د بارانونو، سیلابونو او د ماینونو د ښخولو له کبله زیات تخریب شوی. دولت باید د ملي شتمنیو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. حمیده اتل لغزنی نلی که طالبان باید کرونا وایرس په خاطر چې د خلکو اقتصادي مشکلات یې ډیر کړی دی باید هغه باج اخیستل ودروي چې له باروړونکو موټرو د مالیه په نامه یې اخلي. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نلی که اوبکی عبدالعزیز غالب له مرجع ولسوالۍ نلی که ملکیان باید هدف و نگرزول شي ځکه چې د عام ولس تلفات زیات شوي دي. سعید احمد عمری له کندهار نلی که په چاک کې چې د کرونا وایروس علامې وي هغه دې په کور کې ځان قرنطین کړي یا دې د راوتو په وخت د ډاکترانو فیصلې ومني، ځکه که د ډاکترانو فیصلې ونه مني نو دا ناروغي به په سرعت سره نورو ته سرایت وکړي. قدرمن اوریدونکو، د دې سره راورسیدو، د دې خبرې